مخام شپک بجې شوې ازادي رادیو اوریده ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم مخله دې چې دی خبرونه دې مطالبه بشپړ معرفي وکم پایل دې سات په خبرونو کوو د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنت وای لیکل چې طالبان په افغانستان کې واک ترسیدلی او په دې هیواد کې بشري وضعیت لا خراب شوی او سره د بشري حقوقو وضعیت هم ورځ تر بلې خراب شوی دی. ښاغلی بنت دغه ارزونه په خپل نوي راپور کې چې ټاکل شوی سبا جمعه په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 50مې غونډې ته وړاندې کړې ده. نوموړي چې طالبانو افغانستان ته لورتلو منه کړې په دې راپور کې په تیره د ښځو له حقونو څخه سرغړونو ته په اشاره ویلي. په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د مخکني راپور وروسته په دې هیواد کې سیستماتیک جنسیتي فشارونه لا زیات شوي دي. په راپور کې همدارنګه ویل شوي چې د افغانستان د ړنګ شوي حکومت دولتي چارواکي او امنیتي منصوبین د غچا اخیستنې له ګواښ سره مخ دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا دا 50مه غونډه چې د فبروري په 24مه پیل شوې د اپریل تر 4مه به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د ټول ګټو وزارت وایي د سالنګ لوی لار چې تیر شپه د درنې واورې د اورېدو له کبله تړل شوی او نن بیرته د مسافر وړونکو موټرو پر مخ پرانستل شوی. د بیا تړل کېدو احتمال شته ځکه په سیمه کې د واورې د بیا اورېدو او طوفانونو اټکل شوی دی. د وزارت ویان محمد اشرف حق شناس نن پنجشنبه په یو خبر پاڼه کې وویل چې د واورې له بیا پیلېدو سره ښایي دغه لویه لار بیا د موټر پر مخ وتړل شي تر څو خلکو ته د مالي او ځاني زیانونو مخه ونیول شي. سالنګ له شمالي ولایتونو سره د پلازمینې کابل او جنوبي ولایتونو د تګ راتګ تر ټولو مهم او اصلي لار ګڼل کېږي. دا لار عموما په ژمي کې د واورې د اورېدو له کبله په موقتي ډول بندېږي. پرون هم د سالنګونو په شمول د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې درنه واوره او سخت باران ورېده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د څلور ورځني کمپاین نن وروستۍ ورځ د تخنیکي مشورتي ګروپ ټاک په نوم بنسټ وایي د کور په کور واکسین کولو پروګرام په محلونو او جماعتونو بدلول به په ځانګړې توګه په لوړ خطر لرونکو سیمو کې د هغو ماشومانو شمیر زیات کړي چې له واکسین څخه بهر پاتې کیږي. د طالبانو د عام روغتیا وزارت په وینا د واکسین په دغه کمپاین کې چې د دوشنبه له ورځې راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې پیل شوی له 50 کلونو کم عمره 6 میلیونو 3 لکه ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوی دی. دغه کمپاین داسې مهال عملي کیږي چې تیره اونۍ په بادغیس ولایت کې د پولیو د یوې مثبتې پیښې راپور ورکړل شو. په داسې حال کې چې د روسیې او امریکا ترمنځ د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره دواړه خیزي خبرې اترې دوام لري. د دواړو هیوادونو ډیپلوماتان به نن د ترکیې په استانبول کې سره وګوري او د ډیپلوماتیکو استازولیو اړوند اختلافاتو د حل په اړه به خبرې وکړي. د امریکا او روسیې ډیپلوماتان داسې مهال سره ګوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مارکو روبی او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف تیرونه په سعودي عربستان کې موافقه وکړه چې د ډیپلوماتیکو ماموریتونو په اړه خبرې اترې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د استانبول په نن نه غونډه کې به د اوکراین په اړه هیڅ ډول بحث ونشي. د جنوبی کوریا استخباراتي ادارې ویل شمالي کوریا روسیې ته نور پوځي سرتیري هم استولې. دغه ادارې نن پنځشنبه ویل دغه پوځیانو یو شمېر له اوکراین سره پر پوله کورسک سیمه کې ځای په ځای شوې. د جنوبی کوریا وای ټی ان تلویزیون د خپل هیواد استخباراتي ادارو په حواله راپور ورکړ چې روسیې ته د تازه دمه استول شو کوریایي پوځیانو شمیر نه دی څرګند. تر دې وړاندې جنوبي کوریا او لویدیځو هیوادونو ویلو چې شمالي کوریا تیر کال شاوخوا 12000 سرتیرو روسیې ته لیږلي وو چې د اوکراین په ضد جګړه کې ورسره مرسته وکړي. او د چمپینز ټرافي یا اتلانو جام لوب په ترڅ کې نن په ای ګروپ کې د کوربه پاکستان او بنگلاديش ترمنځ لوب د باران له امله لغوه شو. پاکستان او بنگلاديش دواړو خپلې دوه لومړنۍ لوبې بایللې. خو د نننۍ لوبې په لغوه کېدو سره دواړو ټیمونو یو نمرې ترلاسه کړې. دغه راز افغانستان سبا جمعه په دې جام کې خپل دریمه لوبه له استرالیا سره کوي. افغانستان پرون خپل دوهمه لوبه له انګلستان څخه وګټله. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ بینت د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل راپور سبا د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا غونډې ته وړاندې کوي.
غوښتنه مو دا ده چې دغه بندیزونه باید اوسنی دولت د خویندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي دا له منځه یوسي.
د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال ابتکار نوښت اعلان کړی چې په افغانستان کې د سیمې په سیمې پولیو واکسین کمپاین پلي کول د هغو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راوستی چې د واکسین له ترلاسه کولو محروم شوي دي. د واکسینو دغه کمپاین کور په کور نه بلکې په محلونو او جماعتونو کې ترسره کیږي. اغیز به اتسوی
نو کور کور کمپاین هم د خلکو لپاره او هم د پولیو د زړولو پروګرام لپاره داسې یو برنامه ده چې د هغې له لارې دوی ډېری ماشومان واکسینولی شي.
په دې اړه مو د پولیو د واکسین د کمپاین له مخکېني چارواکو سره مرکه کړې. د ډیورن د کرخې په اوږدو کې د پرتو ولسونو یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د پاکستاني ځواکونو او طالبانو ترمنځ په سرحدي سیمو کې د جګړو له زیاتوالي او نښتو له زیاتوالي سره دوی ته هم ستونزې راپورته شوې دي.
دروغ بابا ولسوالۍ اکثره سیمې چې صفري نقطې ته نږدې هغه کلي خالي شوي دي او خلک کوزو ساحو ته ځېدلي دي.
پنالی وال موضوعاتو کې به واوري چې شمالي کوریا نور سرتیری روسیې ته استولې دي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
تکل شوی چې د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بینټ په دې هیواد کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل راپور سبا جمعه د جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا ته 15مې غونډې ته وړاندې کړی. د دې راپور په ځینو برخو کې په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت لا خراب خوتل شوی، البته کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسیدلی او په دې هیواد کې بشري وضعیت ورسره خراب شوی دی. یو شمیر مېرمنې وایي چې هغه بندیزونه یا محدودیتونه چې پر دوی په مختلفو برخو کې لګول شوي باید لرې شي.
د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی وایي په دغه هیواد کې د بشري حقوقو کړکیچن وضعیت په دوامدار ډول لا ژور شوی دی. ریچارډ بینیت په خپل تازه راپور کې چې ټاکل شوی سبا د فبروري په 28مه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 50مه غونډې ته وړاندې کړي، وایي دی د طالبانو د حکومت لخوا د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون پلي کول او نویو اقداماتو له لارې د جنسیت پر بنسټ سیستماتیک ظلم نور هم پراخ او بنسټیز شوی دی. د راپور په ټکو دا وضعیت تنړی بل هیڅ هیواد کې ساری نه لري او د بشري جنایت ترسره کولو ته یې زمينه برابره کړې ده. د نوموړي د شل مخیزه راپور چې د فبروري په 28مه خپور شوی د 2023 کال د اگست لومړۍ د ډیسمبر تر 1.5 مودې پترڅ کې په افغانستان کې بشري وضعیت بیانوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې او د بشري او د ښځو د حقونو فعالان هم په افغانستان کې روان وضعیت تر ټولو بدترین بشري وضعیت بولي او وایي دوی له ګڼو ننګونو سره مخ او ژوند یې ورتریخ کړای دی. د کونړ ولایت می اوسیدونکو چې د موضوع د حساسیت لامل یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
ډیره من پی غیزه کړی ده. هو دا بشري اختیار چې دوی له لوانستون جو سره مخ کړی دي، حتی تر دې چې ډیر خوندې دي ته مجبور شوی چې ځان وژنه وکړي. نو غوښتنه مو ده چې دغه بندیزونه باید وسنه د دولت د خويندو پر مخ یا د دوی په وړاندې چې موجود دي د لمن ځایو سي دوی خپل حقونه ورکي.
د بامیان ولایت یو اوسیدونکو او د بشري حقوقو فعال چې دا هم د ورته سنځ لامل نه غوړي راپور کې نوم خپور سي، ازادي رادیو ته وویل
وضعیت را وضعیت زندگی در اجتماع را برای خانما انقدر تنگ کرده که هر روز می بینیم از گزارش خودکشی خانما را ما
دلته پر خو ژوندوم را تنگ کړی چې موږ هر ورځ د ځان وژنو راپورونه او روخه ځونځنه ورځ تر بلې نه هلي کیږي. زه فکر کوم چې حد اقل هم د ملګری ملتونو دي طالبانو سره د خبرو فرصت برابر او دوی ته د قناعت ورکړي چې دوی نور د بشري حقوقو له سرغړونو لاس واخلي.
خغلی بنیت په خپل تازه راپور کې پر خو ځوینجنو د طالبانو د زده کړو د بندیز موضوع هم راخسته ویلي دي چې مدرسې آنلاین پلیټفارمونه او نورې لارې لښپګم ټولګي پورته د انجنونو د زده کړو تشي نسی ټاکولای او آن په خبره د انجنونو په زده کړو بندیزونو په کم عمر د دوی د ودولو کچه هم لوړه کړې ده. راپور کې دا هم راغلی چې افغانستان کې مدني فعالیت په ډراماتیک ډول کم شوی او په ټکو طالبانو تر رسنیو او مدني ټولنې سازمانونو آزاد فعالیتونه محدود کړی دي. راپور سیتوی خبر اعلان فعالان اکاډمیک وګړي لیکوالان او هنرمندان لخپل سارو نیولو او ناوړه چلند له جدي ګواښونو سره مخ دي. د راپور په ټکو لګه کې څنډې تسوي او کم استازیتوب تبعیض او د نه خوندیتوب تجربه کوي او پخواني حکومتي چارواکي امنیتي ځواکونه او کارکوونکي بیا د غچ اخیستلو له ګواښونو سره مخ او کړیږي. که څه هم د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د دې تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینیت راپورونه رد او له حقیقت لري بللی دي. له همدې امله د 2023 کال په اگست کې دغه هیواد ته د ښاغلي بینیت په سفرونو بندیز ولګاوه. د یادونې ده چې د ښاغلي بینیت په تازه راپور کې د افغانستان بیلابیل نور بشري اړخونه لکه روغتیایي خدمتونو ته نه لاسرسی، د عامه ژوند له ازادیو محرومېدل، اقتصادي وضعیت او د طبیعي پیښو له امله زیانونه هم څیړل شوي دي.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپلو ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د افغانستان په شپاړس ولایتونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین نن څلورمه او وروستۍ ورځ ده. دا کمپاین د دوشنبې په ورځ پیل شوی و. د روغتیا د وزارت په وینا په ترڅ کې له 50 کلونو کم عمره له 6 میلیونو زیات ماشومان د واکسین لپاره په پام کې نیول شوي و. د دغه کمپاین د پیلېدو په ترڅ کې د پولیو د له منځه وړلو د نړیوال ابتکار په نوښت یو بنسټ ویلي چې دا چې د پولیو واکسین په افغانستان کمپاین البته په افغانستان کې کور په کور نه تطبیقیږي، بلکې په محلونو کې تطبیقیږي. په دې سره د هغو ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې د پولیو له واکسین نه بهر پاتې کیږي. نور هلې په دې رپورټ کې
په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزان واکسین د څلور ورځنی کمپاین په وروستۍ ورځ د پولیو د لمنځه وړلو نړیوال ابتکار یعنی نوښت وایي چې له کور په کور سیمو ته د پولیو واکسین د تطبیق د بڼې په بدلولو سره له واکسینه د پاتې ماشومانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی دی. د دې سازمان تخنیکي مشورتي ډلې چې په سویس کې میشته ده، د فبروري په 26مه د یو راپور په خپرولو سره یې ویلي چې د خلکو کورنۍ بې ځایه کېدل په ځانګړي ډول له جنوبي ولایتونو څخه پاکستان ته کډوالي، عملیاتي محدود دیتونه او د ټولنې کمه همکاري د دې بهیر پر وړاندې ننګونې دي. راپور کې ټینګار شوی چې د پولیو د لمنځه وړلو لپاره په محلي کچه قوي مشري، د ولایتونو په کچه په دوامداره توګه د پروګرامونو تطبیق، د سیمه ییزو چارواکو د مداخلې مخنیوي، د ولایتونو او ولسوالیو په کچه د چارواکو، د عامې روغتیا مشرانو، د دینی عالمانو فعال ګډون او د غشان د واکسین له بهیره د پاتې ماشومانو پیژندنه ډیر مهم دي. په ورته وخت کې یو شمېر کورنۍ او واکسیناتوران چې له کور تر کوره یې سیمو ته د پولیو واکسین د تطبیق د بڼې په بدلون سره یو شمېر ماشومان له واکسینه پاتې شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي مریم ازادي راډیو ته وویل
از ما دو تا وقار سادیم از واکسین ماندن تا بودیمشان به مسجد واکسین تارا رفته بودند.
زما دو خوریان له واکسینه پاتې شول. کله چې جمعه ته مو بوتلل واکسیناتوران وختي تللي وو. موږ ډېر اندېښمن یو چې د هغوی روغتیا ته کوم زیان ونه رسیږي. داسې نه ده چې واکسیناتوران یو یا دوه ساعته په جمعات کې پاتې شي. خلک خبر نه وي دوی ځي. څو ځله په سیمه کې برېښنا نه وه. موږ د جمعه له لاؤډ سپیکر څخه ونه اورېدل. دوی راغلل او لاړل. دا یو جدي ستونزه ده چې حکومت باید ورته پام وکړي.
د کندهار ولایت اوسیدونکي راضیا هم ورته ستونزې ته اشاره کوي. وایي
دغه د واکسین څخه څه چې بل پلان نو واکسین څخه موږ دا که کوم اتل کې څو متا واکسین نو اجازه نه وکړي که څنګه دې نو دې واکسین نه پاتې او موږ دا څه
په ننګرهار ولایت کې یو واکسیناتور چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي هم ازادي راډیو ته وویل
مخکې به کور په کور کې د خوست متاسفانه 60% اجره په اجره جمعه ته جمعه کېږي چې ځینې ویده ماشومان، ناروغ ماشومان، میلمانه ماشومان، ځینې هغه ماشومان چې بار نه وځي پاتې کېږي. مخکې به بیخي مس ماشومان نه پاتې کېده، اوس یو نیم ماشوم حتما پاتې کېږي. علم د WHO یا د روغتیا نړیوال سازمان او همدارنګه د صحت عامل مسؤلینو نه ده چې باید بېرته کور په کور اجازه ورکړل شي چې تر څو د مس ماشومانو مخنیوی وشي.
دا په داسې حال کې دا چې نن پنځشنبه د هوت نهمه په افغانستان کې روان کال لپاره د پولیو واکسین د دوهم څلور ورځنی کمپاین وروستۍ ورځ ده. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې دا کمپاین چې په شپاړس ولایتونو کې پیل شوی په پام کې ده چې شاوخوا شپږ اعشاریه درې میلیونه له پنځو کلونو کم عمره ماشومان پکې واکسین سي. د یادونې ده چې د روان زیږدیز کال د پولیو لومړۍ مثبته پیښه په بادغیس ولایت کې ثبت شوې ده، که څه هم د طالبانو حکومت د 2023 کال په اوږدو کې پولیو مثبتې پیښې نه وې تایید کړې، خو د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې په 2024 کال کې په افغانستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 25 مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د پولیو د واکسین د تطبیق په څرنګوالي او له دې پروسې د یو شمېر ماشومانو له پاتې کېدو د اندېښنې طالبانو تیر کال په سپتمبر میاشت کې د پولیو واکسین کور په کور تطبیق بند کړ او پر ځای یې د جومات په جومات او کلی په کلی پروګرام پیل کړ. افغانستان او پاکستان د نړۍ دوه هغه هیوادونه دي چې پولیو په کې لا هم په بشپړ ډول له منځه نه ده تللی.
به هم د پولیو د واکسین د کمپاین په موضوع کې تم کیږو. سویست میشتي د تخنیکي مشورتي ګروپ تک په نوم بنسټ ویلي دي دا چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین کمپاین کور په کور نه تطبیقیږي او په محلونو جماعتونو کې اوس ان تطبیقیږي، ډیر ری ماشومان له دغه واکسین څخه بهر پاتې کیږي. دا موضوع مخکې د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې د پولیو د لمنځه وړلو د عامه پوهاوي د پروګرام له پخواني مشر سید کمال شاه صدا سره په امریکا کې وڅېړل او لومړی مې ترې پوښتنه وکړله چې آیا په رښتیا هم د دغه کمپاین د تطبیق په بڼه په هغه بڼه باندې چې اوس په افغانستان کې ان تطبیقیږي په سیمو کې ډیر ماشومان له واکسینه بهر پاتې کیږي؟
بلې، په افغانستان کې کوم تاسو د پولیو کمپاین تطبیق ته وګورو نو کور په کور کمپاین هم د خلکو لپاره او هم د پولیو د زړولو پروګرام لپاره داسې یو برنامه ده چې د هغې له لارې دوی ډېری ماشومان واکسینولای شي. خو کله چې دا برنامه له کور په کور نه محل په محل ته یا مسجد په مسجد ته وخته ده، نو په دې کې د ماشومانو د ټولو ماشومانو د واکسینولو پروسه یو څه لخن سره مخ کیږي، ځکه په افغانستان کې کوم تاسو افغانستان کلتور ته وګورو په ډېرې مواردو کې خځې له کوره نشي وتای، نارینه په کار پسې تللی وي، نو تر مسجد پورې خځو ته د ماشومانو راوړل یو څه ستونزمن کار دی.
داسې راپورونه مو هم ترلاسه کړي دي چې د پولیو د کمپاین د تطبیق لپاره هغه څه چې لازمه ده کمپاین نه کیږي، لمخکې باید دغه کمپاین لپاره خلک خبر شي. خو داسې هم ویل کیږي چې اوس چې په جماعتونو کې معمولا دغه د واکسین کمپاین ترسره کیږي، ان په هغه کلی کې ډیر خلک هم وایي نه ترې خبریږي. ولې دغه موضوع ته ډیره توجه نه کیږي؟ کمپاین دغه واکسین د کمپاین البته د خلکو خبرول دغه کمپاین یو اساسي جز دی.
بله، کله چې د واکسین کمپاین تطبیق کیږي د خلکو خبرتیا ډېر زیات اړینه ده. که خلک خبر نشي نو دوی به څنګه خپل ماشومان واکسین ته راوړي او یا د ناروغۍ له ضررونو به څنګه خبر شي، د واکسین له ګټو به څنګه خبر شي. د خبرتیا برنامه ډېره زیاته مهمه ده او په افغانستان کې د پولیو د زړولو پروګرام د خلکو د پوهاوي کمه برنامه تر لاس لاندې لري. په دې کې ما په نظر خو جدي بدلونونو ته اړتیا ده. دوی له پخوانه له تیرو پنځو کلونو نه یوه برنامه راچلوي. په افغانستان کې حالت بدل شوی دی، کمپاینونه له کور په کور نه مسجد په مسجد ته شوي دي. نو د کمپاین د موډلیټي له تغیر سره دوی د پوهاوي ستراتیژي باید بدله شي، له د کمپاین د موډلیټي سره سم ستراتیژي باید دوی جوړه کړي. او په دې برخه کې د پولیو له منځه وړلو مرکز په افغانستان کې او سره د دوی کاري همکاران کاغه یونیسف ته او نړیوال روغتیا سازمان دی، دوی په ګډه به ستراتیژي جوړه کړي. او له دې اوسني حالاتو داسې معلومیږي چې دوی ټول هم په خپل منځ کې سلا نه دي، ځکه بیلابیل نظرونه دلته مخته راځي. یونیسف هم نړیوال روغتیا سازمان یو سوای د پولیو د منځه وړلو پروګرام او عام روغتیا وزارت بل سوای، نو داسې معلومی چې هلته همغږي په ښه توګه شتون نه لري.
یو بل انګیرنه چې ډیره د سویل کېږي موجوده ده، هغه دا ده چې کچري ماشوم یو ځل واکسین شي وای خو کافی ده نو ماشون ماغه ده پولیو پا براند واکسین شو. اگه یو زل واکسین که دهشی چه ماشوم وجود یا اگه ده بدنی مافیت اگه پورتا یوسی؟
افغانستان کې کوم حالت ہے؟ افغانستان یو د پولیو لپاره یو انډیمیک هیواد دی. په انډیمیک هیواد کې تر څو چې د پولیو وایرس هلته شتون ولري یا په انسانانو کې یا په محیط کې، په داسې هیواد کې باید د هر کمپاین په ترڅ کې ماشومان واکسین شي. یو کمپاین په هیڅ صورت کفایت نه ورته کوي، که څه هم موږ تاسې مطلب هغه تخنیکي لحاظ دا ویل کېږي چې یو ماشوم پنځه ځله واکسین سي کفایت کوي، خو په انډیمیک هیواد کې نه ورته کوي. انډیمیک هیواد کې حتی که هلته د وایرس سرکولیشن ادامه لري، دوی کچیرې لس ځله هم ماشوم واکسین کړی، په منځ کې دوه درې ځله پرېږدي، هغه امیونیټي بېرته له منځه ځي او بېرته د ماشوم په دې ناروغۍ د اخته کېدو چانس وي. نو په افغانستان دغه هیواد کې په هر کمپاین کې د ماشومانو واکسینول ډېر زیات مهم دی، او په خاص ډول په هغو سیمو کې چیرې چې پولیو ډېرې پیښې شتون لري.
د ملګرو ملتونو د یونیسف د ادارې د پولیو د لمنځه وړلو د عامه پوهاوي د پروګرام پخوانی مسؤول سید کمال شاه سید، چې په افغانستان کې د پولیو د واکسین د روان کمپاین د څرنګوالي په اړه خپل نظریات له موږ سره شریکول. نن د افغانستان په شپاړسو ولایتونو کې د پولیو د واکسین د کمپاین وروستۍ ورځ وه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د جنوبي کوریا او لویدیځ استخباراتي ادارې وایي شمالي کوریا روسیې ته نور سرتیري استولې دي، او یو شمېر دغه سرتیري هم د کورسک په سرحدي سیمه کې د جګړې په لومړۍ کرښه کې ځای په ځای شوي دي. د دغو نو سرتیرو استول شوو سرتیرو شمېر نه دی معلوم، خو له دې مخکې جنوبي کوریا او لویدیځو استخباراتي ادارو تایید کړی و چې شمالي کوریا شاوخوا 12,000 سرتیري تیر کال روسیې ته استولي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د سویلي کوریا استخباراتي ادارې د فبروري 28 باندې وویل شمالي کوریا تازه سرتیري روسیې ته استولي، چې ډیری یې د اوکراین سره په پوله د کورسک په سیمه کې د جګړې لومړۍ کرښې ته لیږدول شوې دي. د وای ټي ان ټلویزیون د استخباراتي ادارې په حواله راپور ورکړی چې د استول شویو سرتیرو کره شمېر لا هم نه دی معلوم. سویلي کوریا او لویدیځو استخباراتي ادارو ویلي تیر کال د شمالي کوریا شاوخوا 12,000 سرتیري روسیې ته استول شوي وو، څو د کورسک په سرحدي سیمه کې د اوکراینی ځواکونو پر ضد د روسیې د جګړې ملاتړ وکړي. سویلي کوریا د دې میاشتې په پیل کې وویل شمالي کوریا سرتیري چې تر دې وړاندې د کورسک سرحدي سیمې په لومړۍ کرښه کې د روسي ځواکونو تر څنګ جنګېدل، د جنوري له نیمایي راهیسې د جګړې برخه نه وو. اوکراینی چارواکو هم ویلي چې د سختو تلفاتو له امله شمالي کوریایي ځواکونه له سیمې ایستل شوي وو، خو اوس داسې ښکاري چې د شمالي کوریا سرتیري بیرته د جګړې ډګر ته ستانه شوي. فرانس پرس خبری آژانس هم د سویلي کوریا د ملي استخباراتو د یوې سرچینې په حواله ویلي د شمالي کوریا سرتیري یو ځل بیا د کورسک په سیمه کې ځای پر ځای شوي دي. د سویلي کوریا د ملي استخباراتو یو چارواکي چې نه غوښتل نوم یې څرګند شي، وی ویل ځینې اضافي سرتیري ځای پر ځای شوي، خو د دوی کره شمېره لا هم ارزول کیږي. تر اوسه روسیې او شمالي کوریا د دغو سرتیرو د ځای پر ځای کېدو رسمي تایید نه دی کړی. تیر کال کله چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شمالي کوریا ته کمساری سفر وکړ، مسکو او پیونګیانګ د متقابل دفاعي همکارۍ په ګډون یو تړون لاسلیک کړ. ځینو استخباراتي سرچینو ویلي د شمالي کوریا ډیری ځواکونه چې تیر کال کورسک ته استول شوي وو، د اوکراینی ځواکونو پر ضد جګړه کې د درنو تلفاتو له زغملو وروسته د جګړې له مړی کرکی وتلی وو. د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون د فبروري 8 مجمنه وکړه چې له اوکراین سره جګړه کې به د روسیې ملاتړ ته دوام ورکوي. په همدې ورځ د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی وویل د شمالي کوریا او روسیې همکاري لا پراخیږي.
له خبرونو ور اخوا
د د ننګرهار، کونړ او د ډیورند کرښې بلې غاړې ته پراته ولسونه شکایت کوي چې د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د جګړو له امله اکثره د سیمې اوسیدونکو دې ته اړ کېږي چې کډوالۍ ته مخه کړي. د دواړو لورو ترمنځ په دې وروستیو کې ډیر ځلې نښتې شوې دي. دغه راز په د کرښې په اوږدو کې د امنیتي پوستو د جوړولو پر سر هم د افغان طالبانو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ ډیر ځلې نښتې راپورته شوې چې له کبله دغه راز د تورخم او دغه راز ځینې نورې پولې هم تړل شوې دي. د تورخم دروازه ویل کېږي چې له څو ورځو راهیسې بیا هم د مسافرو او بارلونکو موټرو پر مخ تړل شوې ده. یو علت یې دا ښودل شوی چې البته د طالبانو له قوله ویل شوي چارواکو له قوله چې دوی په سیمه کې پوستې جوړولې او پاکستاني ځواکونو له کبله دغه لاره پر مخ تړلې ده. د ازادي راډیو خبریال د ډیورند کرښې په اوږدو کې دواړو خواوو ته د پرتو لسونو د دغو ستونزو په باب یو تفصیلي راپور راستولی دی.
د کونړ او ننګرهار د هغو سیمو اوسیدونکي چې د ډیورند کرښې سره نږدې پرتې دي وایي شاوخوا 15 کاله کېږي چې د پاکستان پوځي پر کلیو او کورونو د سپکو او درنو وسلو ډزې کوي. خو له کومې ورځې چې په افغانستان کې طالبان بیا واک ته رسېدلي او د یادې کرښې په اوږدو کې د پوستو جوړولو او ورته د سړک تیرولو چارې پیل کړې، له هغه وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ جګړې زیاتې شوې او دوی ستونزو سره مخ کړي دي. د ننګرهار ولایت د دور بابا ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي محمد زمان ازادي راډیو ته وویل په سیمه کې ډیری وختونه د افغان طالبانو او پاکستانی وسکرو ترمنځ نښتې کیږي او پاکستانی ځواکونه د امنیتي پوستو په ځای د هستوګ دي کورونه په نخه کوي چې له همدې ویرې ډیری کورنۍ خپلې مینې پرېخي.
دور بابا ولسوالۍ اکثره سیمې چې راسي پرې نکتې ته نږدې کلی خالی شوی دی او خلک کوزو ساحو ته خوځېدلی دي. پاکستانی ځواکونو له خوا غټې ډزې راکږي چې دلی کورونو ته راوړي.
د همدې ولایت د ګوشتې، لالپوري او مومندري ولسوالۍ یو شمېر سیمې هم د جګړې له بیرې خالی شوې دي. د ننګرهار، ګوشتې او لالپوري ولسوالۍ سره د کونړ، خاص کونړ ولسوالۍ هم په گاوند کې پرته ده. دلته هم د جګړو او توپچی بریدونو له امله ډېری خلک کډې کولو ته اړ شوي دي. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکي دین محمد ازادي راډیو ته وویل
حالات خراب دي، کړکیشن جلا ډېر سخت، موږ ځای کې پخپله خلک راکو شوي دي بارا د کورون نه لانی بس واغه مخکې چې کوم راغلي وال ته به راکو شوي دي بس خپل پردي او یار توس کړي.
د دغه جګړو له امله د ډیورند بل غاړې ته د تیرا، تورخم، مومندو او باجوړ اوسیدونکو هم ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی بیا دغه جګړو ته د شک په سترګه ګوري وای یا د نخته د ځای اوسیدونکو د زورولو او بې کوره کول لپاره پیل شوې دي. د مومند ایجنسی قومي مشر ملک زیارتګل مومند وای
ډرامای غوندي جنگ دي، دا ګولې مولې اپالو دی پالو د قبایلو د زپلو د غولولو د لپاره ولي راولي. نو ډیر بد ورځ ده، په قوم باندې او په قبایلو باندې ډیر ظلم روان دي د حد نه زیات، ځکه چې دا کار ښکته وړو پورته وړو روزانه ګولې راځه او روزانه دوی ډز ډز کوو. بیا په ډزو کې په جنگ کې دوی نه مورچې لګیږي او نه پکې پوځونه لګیږي او نه پکې نور نقصان کیږي او ګولې ټولې دي طرفه چې ګولې جلته لګیږي او هغه ځین راځل ته په کلو کې لګیږي.
د افغانستان سرپرست حکومت لخوا د ډیورند په کرخه د نوو امنیتي پوستو جوړولو او ورته سرکونو غځولو پر سر پاکستانی ځواکونو سره په داسې حال کې د جګړو زیاتوالي خبره کیږي چې پاکستان د همدې پوستو او سرکونو جوړولو په غبرګون کې له نږدې یوې اونۍ څخه د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتک پر وړاندې تړلې ده. د ځایي اوسیدونکو په وینا د دروازې دواړو خواو ته پر سوداګریزو توکو بار په سلګونو لاره او په زرګونو کسان بند پاتې دي. په تورخم کې د پاکستان ګمرک مسؤلینو رسنیو ته ویلي چې د لارې بندېدو په وجه تر اوسه سوداګرو ته $12 میلیون تاوان اوښتی دی. په ننګرهار کې طالب چارواکو د دوی واک لاندې باختر اژانس ته ویلي پاکستاني لوري سره یې د لارې پرانیستل کېدو لپاره خبرې کړې خو تر اوسه یې کومه مثبته نتیجه نه ده ورکړې. د افغانستان او پاکستان ترمنځ ښکارا د ډیورند پر برخه د سرکونو پوسټو جوړولو پر سر په داس حال کې حالات ترنګلی شوی چې پاکستان د تروریزم او وسلوالو د مخنیوي په نوم د یادې کرخې په اوږدو کې اغزن سیم لګولې، له زرو زیاتې پوستې جوړې کړې او سرکونه ورته غځولې دي. په ننګرهار کې طالب چارواکي وایي دوی په خپله خاوره کې امنیتي پوستې جوړوي او همدې پوستو ته په وخت د موادو او کومک رسولو لپاره سرکونه هم رغوي، خو پاکستاني مخنیوي کوي. همدا وجه ده چې کله ناکله د دواړو هیوادونو ترمنځ نښتې رامنځته کیږي.
د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.